د خپل ځان او خپل کورنۍ ساتنه او پالنه په هر انسان فرض ده. هم دا ډول د امیندوارو میرمنو ساتنه او پالنه ډیره مهمه ده. پکار ده چې دوی ته ښه خواړه، دارو، درمل او د ژوند نور امکانات برابر شي. د نوو زیږیدلو ماشومانو ساتنه او روزنه خورا مهمه ده. الله تعالی چې څه پیدا کړي دي هغه کې ستر حکمت پروت وي. آیا پوهیږئ چې د مور لومړنۍ شیدې چې کنډ یا ورګو ورته وایي ماشومانو ته څومره مهمې دي؟ کنډ د ماشومانو لپاره تر ټولو غوره او قوي خواړه دي چې د ماشومانو په وده کې مهم رول لري او وجود یې د ناروغیو پر وړاندې غښتلی کوي. نو هرې مور ته پکار ده چې خپلې لومړنۍ شیدې یا کنډ ماشومانو ته ورکړي سو د ناروغیو پر وړاندې غښتلی شي.
سنگینه و سنگینه څه شوي؟
څه وایې فرزانه خورې؟ دلته یم.
مبارک دې شه سنگینه، خدای پاک یو ګلالۍ زوی درکړ.
دا ته څه وایې؟ رښتیا؟ ډیره مننه فرزانه خورې. ښه، دا وایه چې مورې څنګه ده؟ په خپله ماشوم څنګه دی؟ دواړه خو روغ دي کنه؟
هو شکر، دواړه روغ روغ دي. زوی دې ماشاءالله ښه صحتمند دی.
خدایا شکر چې دواړه روغ جوړ دي. ډیره مننه فرزانه خورې، ډیر ښه خبر دې راکه. شیرنی دې قرضدار شوم. ښه، شیرنی به درکم له خیره سره.
مننه، دا مې دنده ده، شیرینی ته هیڅ ضرورت نشته.
ته صبر چې پلار ته مې زنګ ووهم او زیری پې وکم. بالې پلارا.
اورم سنگین زویا، بچه خیرت خو دی؟
پلار جانا مبارک دیشا، بابا شویل خیره بابا.
تو وای ریختیا؟
هو پلار جانا.
مبارک مبارک، خدای دې موږ تاسو ټولو ته مبارکي. ته صبر چې زه په ملالۍ باندې زیری وکم، تا به چیرته وي؟ ریختیا سنگینه زویا، تاسو څه وخت راځئ؟
سمه ده پلار جانا، دادا زمون کارونه هم خلاصیږي او د خیر سره کور ته درځو.
سمه ده سمه ده، په خیر راشي زویا. ورښتیا انګور به څنګه ده؟
آغا هم شکر دی ښه ده.
شکر شکر، ډېر ښه خبر دې راته راکړه زویا. شکر چې انګور به روغه جوړه ده.
پلار جانا د اوس لپاره د خدای پامان، مونږ ژر درځو له خیر سره.
سمه ده، په خیر راشي زویا. الله مو په خیر راوله.
هلی امبولانس راولی چې د ماشوم وضعیت ښه نه دی، زر کوی.
خدای دې خیر کی، دا څه خبره ده؟ لږ مخکې خو فرزانی وویل چې د مور او ماشوم دواړو حالت ښه دی.
د ماشوم حالت ښه نه دی، زر یې د ولایت مرکزی روغتون ته ورسوی. هلی
فرزانی، فرزانی خورې، په ماشوم څه وشول؟
لږ صبر وکړه سنگینه، زه بیرته راځم.
اوه خدایا، په دې ماشوم مې ناڅاپه څه وشول؟ فرزانی خو ویل چې روغ او جوړ دی. اوف اوف، هغه دی امبولانس هم لاړه. دای نو چیرته بوته؟ نه مې ورسره مور وه او نه هم ورسره شبنم. دای لکه چې یوازې بوته. نو ماته یې ولې صبر ونه کړه؟
سنگینه و سنگینه، ولې داسې وارخطا یې؟
فرزانې خورې، زوی راته چیرته بوته؟ تا خو ویل چې زوی مې روغ و جوړ دی، اوس مو چیرته ولېږه؟
وارخطا کېږه مه، هغه ستا زوی نه و. ستا زوی او میرمن همدلته دي او دواړه روغ روغ دي.
دا ته څه وایې؟ رښتیا وایې؟
هو، هغوی دواړه روغ جوړ دي.
او بابا، زما خوار پار خطا شو ورته. ما وایې چې زما زوی دی، هغه ماشوم دیم خدای پاک روغ کی.
نه نه، ستا زوی خو شکر روغ جوړ دی. تاسو خو ماشاءالله د شبنم د امیندوارۍ پر مهال د هغې صحت، خوراک، استراحت، هر څه ته پوره پام کړی دی. شبنم هم نامو خدا هوښیاره ښځه ده، ځان یې ښه ساتلی دی.
رښتیا وایې فرزانې خورې، دا ټول ستاسو د ډاکترانو له برکته دي چې موږ مو مخکې له امیندوارۍ نه په ټولو خبرو پوه کړي وو. دادی نن نتیجه هم په خپلو سترګو وینو چې مور او ماشوم دواړه شکر جوړ روغ دي.
اهو، څوک چې د خپل ځان او خپلې کورنۍ روغتیا ته پام کوي نو نتیجه به خامخا ښه وي.
مولا صاحب وسه خانه، ته راشه کنه چې یوه مشوره مې درسره کوله. ته خو پوهیږې چې ستا له مشورې پرته یو قدم هم نه ږدم.
وایم کور دې ودان ملک صاحب، زه تل ستا په خدمت کې یم. کوم کار کې چې مشوره او صلاح وي هغه به بلا وي.
او دا خبره دې سمه ده، خو زه لکه چې په بلا واوښتم.
خدای دې نه کړي ملک صاحب، ولې څه خبره ده؟
خبره داسې ده کنه، که چېرې حکومت او ډاکټران د دې ماشوم له ګوزن نه خبر شي نو ماته به لوی مشکل جوړ شي.
نو تا ته به ولې مشکل جوړیږي؟ څه تا خو په ګوزن نه دی اخته کړی، نه خو یې پلار یې هم نه یې ورور یې.
دا سمه ده چې زه یې پلار او ورور نه یم، خو زه د دې کلي هغه ملک یم چې د ګوزن د واکسینونو کمپاین مې خپل کلي ته نه دی پرېښودلی.
ها ها، دا خبره ده.
که سبا یا تا نه یا ډاکټران نشي او راته ووایي چې د دې ماشوم د ګوزن وهلو عامل همدا ته یې، ځکه چې تا دا واکسیناتوران د خپل کلي نه شړل دي، نو بیا ته څه ځواب ورکړم؟
ملک صاحب، موږ او تاسو خو د دوی پوښتنې نشو بدلولی. دا پوښتنه به خامخا کوي، خو زه او ته کولای شو چې سم ځواب ورته را جوړ کړو. ځواب
هغه څنګه مولوی صاحب؟ زما خو سر پې چندان خلاص نه شو.
زه به دې سر پې خلاص کړم ملک صاحب.
ژولې خبره مه کوه مولوی صاحب، پاکه خبره وکړه چې له اندېښنې نه خلاص شم.
لږ حوصله کوه ملک صاحب، بیړه د شیطان کار ده. داسې به وکړي چې دیقان به دې راوغواړي او یو څو روپۍ به ورته ورکړي.
روپۍ څه ته ورکړم؟ کومه توری کړې ده چې شرینی ورکړم؟
و ملک صاحب، ته خو ما دا ته پرېږده کنه.
ووایه څه وایې؟ دا
ملک صاحب، داسې به وکړي چې ته به د دیقان دلته راوغواړي. دلته به اول ښه وډار کړي چې که حکومت خبر شو چې ستا زوی په ګوزن اخته شوی نو تا ته به لوی غم جوړ شي او کیدای شي چې لا زندانی هم شي.
ښه، اوس مې سر په خلاص شو. وایم واچوه چې شل شي.
ملک صاحب، کله مو چې ښه وډار کړه بیا به یو څو روپۍ ورته ورکړو او ورته به ووایو چې کله حیاتان راغلل او له تا یې پوښتنه وکړه چې زوی دې ولې نه دی واکسین کړی، نو ته به ورته ووایه چې زه دا څو میاشتې خپل خسر کره اوسېدم. هلته خلکو واکسینونه نه کول، حتی چا کلي کې هم نه پرېښودل.
وایم عمر دې ډېر شه مولوی صاحب، اوس دې کیسه را جوړه کړه. لامې د آرامۍ ساه واخیسته.
او هو، دیقان به دې په دې پوه کړو چې حیاتانو ته ووایي کاشکې خسر کره نه وای تللی، ځکه چې دلته د ملک اصغر خان غوندې خدمتګار او ملک لري. او دا به ورته ووایي چې هغه شپه مې زوی باندې نری تبه راغلې وه، نو دستي یې ډاکټر ته بوته.
یاره مولوی صاحب، ډېره ګل خبره دې وکړه. که داسې وشي هم به له ملامتیا خلاصم او هم به مې د حیاتانو په مخ کې نوم او نښان لا پسې لوړ او ښه شي. هو
اوهو، دا نسرینه ترور ولې داسې وارخطا را روانه ده؟ خدای دې خیر کړي. نسرینې ترورې، ستړې مشي، خیرت خو دی؟ ولې داسې وارخطا یې؟
خواره مش، ته چې داسې ګډوډ کارونه کوي خود به وارخطا کېږم.
څه مې کړې چې ته وارخطا شوې؟
نو ستا خو یو ځل نه دی، هر ځل داسې کارونه کوي چې څه خفه کېږم. دا دې څه دښمني راسره شروع کړې ده؟
خدای دې نه کوي چې زه بله تا سره دښمني کوم. ته خو زموږ مشره یې، احترام دې لرم.
غلیشه غلیشه، ما نشي دوکه کولی. تا غوني کسان تر سینده تږي بیایم او تږي بیرته راولم.
خدای دې نه کوي چې زه به تا ته دوکه درکوم. راشه دلته کښېنه چې دمه دې جوړه شي.
او همدې ته راغلی یم چې خبرې در سره وکړم. دا دی، دلته به درته مخامخ کښېنم چې خبرې مې سمې واورې په خلاصو غږو، پوه شوې؟
ووایه ترورې، اورم یې.
ښه ښه، ته راته دا ووایه چې د چا په اجازه دې شبنم کلینیک ته بوتله او هلته دې ورته ولادت ورکړه؟
نو چېرته مې بیولې وای؟ روغتون او کلینیک خو وي د ناروغانو لپاره.
زه د دې کلي قابله یم. ټول عمر مې د امیدوارو ښځو په خدمت کې تیر کړی دی او ټولو شکر دې روغ او جوړ بچی زیږولی دي. نو تا ولې شبنم کلینیک ته بیوله؟ ولې په ما څه شوې؟
ترورې، دا منمه چې ته تکړه او با تجربه قابله یې، خو کوم ځای کې چې کلینیک او روغتون نه وي هیڅوک هم په کور کې زیږون ته زړه نه کوي، ځکه چې په کور کې د ماشوم زیږون بلا خطرونه لري.
هیڅ خطر نه لري. په ټول عمر کې ما نه ماشوم مړ شوی دی او نه یې مور رانه مړه شوې ده، ولې به خطر لري؟
ترورې، دا ښه خبره ده چې هیچا ته زیان نه دی رسېدلی. هغه وختونو کې به نږدې شاوخوا روغتونونه او کلینیک نه وو، اوس شکر دی هر ځای کې روغتون او کلینیک شته. ضرور نه ده چې په کور کې زیږون وشي.
غلیشه غلیشه، شپخانو کې ټول استاغونې بې تجربې نرسانې کار کوي، تا ته یوازې خپل ځان هوښیار ښکاري او بس.
زه نه وایم چې زه به ډېره تکړه نرسه اوسم. که شفاخانو کې زما په شان بې تجربې نرسان هم شته، نو هلته بیا با تجربه ډاکټرانې او ډاکټران هم شته چې د هر ډول مرضونو تداوي کوي.
بس بس داده د ورستی زل لپاره اختر در کوم چې نور بس ما په کارونه کې کار نه لري پوښ وی او کنه زه نه لاړم.
شیر زمان خانه سلام علیکم.
وعلیکم سلام سنگین وروره، مبارک شه زوی دی، مبارک شه، خدای دی قدم بختور کی، ډیر ښه کار وشو.
مننه کور ودان، تم کاکا شولې، تا ته دی مبارک وی.
ډیر مننه، خیر اوسه. خا ودنه ویل ورنداره څنګه ده؟ وړوکی ماشوم څنګه دی؟
شکر دی، د دواړو صحت ښه دی، روغ او جوړ دی. ډاکټرانو ډاډ راکه او بیا یې رخصت کړو، اوس په کور کې یو.
ډیره ښه ده، خدای دې روغ او جوړ لري. ښه ده چې دا موضوع حل شوه او ترې بې غمه شوې.
شکر الحمدلله، بس خدای پاک فضل وکړه. خو زما په ګمان اصلي کار اوس پیل شو. له دې وروسته د ماشوم ساتنه او پالنه لوی مسؤلیت دی چې باید ورته متوجه اوسم.
همداسې ده، هو رښتیا، د ماشوم د ساتنې خبره دې وکړه. زموږ د دیقان هغه زوی را په یاد شو، هغه چې ګزان وهلی دی.
هو والا، زه خو وختي ترې خبر شوم، خو تا ته مې څه ونه ویل چې خفه نشئ. هغه بیچارهګۍ ګزان وهلی دی او اوس په روغتون کې بستر دی.
الله بیچارهګۍ، زه بیا د شاوخوا سیمو نورو ماشومانو ته اندېښمن یم. گوزان خو ساری ناروغی ده، حسینه چه نور ما شمان پی اختشی.
یواز ته نه، مون طول ده خبری تا پی تشویشو. چه نور ما شمان پی اختنشی، بیا بچه کهو.
سنگینه، حسینم پا دیش پا ورزو که دیر مصروفی، خو پا شاو خواسیمو که یو کمپاین تا ارتیاش تا.
ده چیشی کمپاین؟
گوره، زمون ده دیقان زوی پا گوزان اختشوی ده. هغه ده ده سیمی و سیدون که او عمدل تا جواند که و. مونگا و تاسو تا دکترانو ویلی و چه دی گوزان ویروز دی اختماشوم لدک و میتیازو سرا گرد وی. کلا چه میتیازی و چشی نو با گرد بدلیگی او شاو خوا سیما که خپریگی. نو دغا ویروز دی خورا، گوبو یا خوری للاری نورو ماشومانو تا انتقالیگی.
خا
نو تاسی یو کمپاین پایل کهی او ټول کلیوال په دې خبره پوه کړي چې د خپلو ماشومانو ساتنه وکړي. په خیرونو اوبو ککړو ځایونو کې له لوبو نه منع کړي او خامې او خیرینې میوې دې نه خوري او تل د خپل لاسونه په صابون او پاکو اوبو سره ووینځي.
ولا چې ګل خبره دې وکړه، خامخا دا کار کوو.
ښه نو، نور دې وخت نه نیسم، ته به هم ډېر کارونه لرې.
مننه شهیر زمانه، کور دې ودان.
با ما خدی خشا، با طول و ملگرو سلام کوا.
منه نه، علیکم سلام.
اشقلا، دا خیالی گلش نمو چیرده ده، نخ کاری.
آقا ده امیده، لگیه ده لکار و کاریگرون فلمون و اکسون اخلی.
یو غک پیو که ورتوایه چی و چکر مو خواتم راشا، نگوره چی خطاتی کهو.
پستر گوده ده، هم داوز ورتا غک کهوما.
والا که خیالی، اه خیالی گلا. راشه چه امید در سر کار لری. او از چهار سی بینه کمرا و پسرا و باسه. ای بابا لگلی چیر تکی نه
داده درزم لگ صبر وکی ولی دست ور خطایی.
خخا اشقلا، در دول در را که چی چه پیولی کم و کلی خط بای در تا پیولی کم.
ریختی هاوه وای بیشک امید خانه. ای سب شای پیولی که پوش ری خخ کلی اولی که. ای داسی ولی که چه دا دول دا اشقلا خان ده، هر سوک چه پیدا وو که داوی باطل ده.
نه نزوانی مرگا، داسی چه نلی کم. غوارم چه دا گزان پا حق لای و جمله در دا ولی کم. دول خواستیم ستا ده، سوک پری چه تا دا وو که دا دول پا کم زایی که ولی کم تیرا و خایا.
خا وز پسر خلاص شو داده، پا داگه دت که دیر خزای لری ام دلته ولی کم.
و دا سیزای بای لیکل وکم چه خلکو تخکاره شی، حسینه چه پت ویاوی چا تم خکاره نیشی.
وای بلکل زباد زده خبره ده وکلا، وایم لباس واد سڑی نجار شم، هر خبره تای پام بی.
تو خوب موک طول و گرانی اشقلا خانه، اخیر زموک ده کلی خدمتگاری، او بلا دا چه زموک یار یار ده سخت و رزو یار.
وایم لسترگو ده جار شم، یقین وکړه چې زه خو دنیا دیده سړی یم. د خو خلکو سرونه به کل کړي دي، له بدماش نه نیولې تر مولوي، له وایل نه نیولې تر جوالي. ای ته خو نامه خدای جوړه نه لرې جوړه.
رښتیا وایي که هسې باټې وهي.
باټې به ولې وهم، زه د دروغو سړی نه یم. وایي د کور جینۍ ګړنګره وي. زه ستاسو کلیوال یم، زه که درته خوشې شیخ کار یم، خو کومه ورځ چې زه مړ شم
حاله به ما په قدر پوشی.
نه نه، مقصد می داسې نه و. ښځه د یوه نوم خو راته واخله، د کوم بدماش اولی ویښته او ږیره دي جوړ کړي؟
ستا د ډاډ لپاره د بدماش نوم به واخلم، همت خان، نور به څه نه وایم.
بېشکه والا، رښتیا دې وویلې.
او په والیانو کې بیا زموږ والی صاحب مې ملګری دی، همدا اوس هر وخت ورځم او ویښتان یې جوړوم.
سمه ده شوقه یاره، تا وویله او ما ومنله، هسې ټوکې در سره کوم چې خفه نه شي. اشوقه یاره،
سلام علیکم، ټولو ته دې سلام ورسیږي، څنګه یاستئ؟
وعلیکم السلام، په خیر علی. وهلکه خیالي ګله، یو نیم عکس خو زموږ نه واخله، ولې دومره شوې؟
سمه ده سمه ده، اخلم ای درته، ته ولې دومره وارخطا یا؟
ته راشه چې زه د کمرې مخې ته یو څه خبرې وکم او یو پیغام ورکم.
سمه ده، بسم الله که زه آماده یم، شروع.
ښه دوستانو، ګورئ چې دا شوکولا ډول مې مخې ته ایښی دی او غواړم چې د ګوزن په هکله یو ښه او ښایسته جمله ولیکم تر څو دا شوکولا د زړه ارمان پوره شي.
د بام ټولو ته یو غوړ سلام، غواړم دوستانو سره مې د ګوزن واکسین په خیره کمپاین کې شریک شم تر څو خدای تعالی مونږ په اجر او ثواب کې شامل کړي.
آمین. ولکه امیده، دا شوکولا په ډول څه شی لیکي؟
ومې لیکل چې د ګوزن دوه څاڅکي واکسین ستاسو ماشومان د تلپاتې معلولیت څخه ساتي، نو خپل له 5 کلونو ښکته ماشومان واکسین کړئ.
د خوشحال خیلو کلی درنو خلکو، د نظافت او نورو روغتیایي مسایلو په هکله مو خبرې وکړې. پرون مې ډاکټر صاحب خالد ولیده او یوې ډېرې مهمې موضوع ته یې را پام کړ چې غواړم له تاسو سره هم شریکه کړم.
مهرباني مهرباني مهرباني.
ډاکټر صاحب خالد راته د پلاستیکونو او پلاستیکي لوښو په هکله عجیبه خبرې وکړې. راته یې ویل چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک او څښاک د انسانانو صحت ته ډېر زیان اړوي، په کار ده چې د پلاستیکي لوښو په ځای له نورو لوښو نه کار واخلو.
دا څه وایي مولوي صاحب؟
ډاکټر خالد دا هم وویل چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک او څښاک، په خاص ډول کله چې ګرم خواړه په پلاستیکي لوښو کې وخوړل شي، د نورو ګڼو ناروغیو تر څنګ د سرطان خطر هم لري.
دا څه وایي مولوي صاحب؟
ډاکټر صاحب وویل چې کوښښ وکړئ چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک ونه کړئ، هڅه وکړئ چې ښیښایي او نورو لوښو کې خوراکونه وکړئ.
هو، ډېره خو خبر نه و کنه.
خدای شته چې تر دې مخکې ځان په دې خبرو چندانې نه پوهېدم، خو د ډاکټر صاحب خالد کور ودان چې زه یې پوه کړم او اوس دا خبره له تاسو سره هم شریکوم او خپل مسؤلیت ادا کوم.
کور دې ودان مولوی صاحب، ښه ده چې پوه دې کړو.
او هو، ډاکټر صاحب خالد دام وویل مونږ او تاسو چې په کومو پلاستیکي خلطو کې سودا راوړو یا پلاستیکي بوجیو کې چې سره اوړه اخلو یا هم نور پلاستیکونه، دا نه یوازې دا چې انسانانو ته ضرر لري، بلکې دا زموږ او ستاسو چاپیریال ته هم ډیر ډیر خطرونه لري.
دا نو څه خطر نه لري مولوی صاحب؟
ډاکټر صاحب خالد وویل چې دغه پلاستیکونه په سوونه کلونه تر خاورو لاندې روغ پاتې کېدای شي، چې دا زموږ چاپیریال ته لوی خطرونه متوجه کوي. او هو، ډاکټر صاحب دا هم وویل چې که دغه پلاستیکونه په ویالو او سیندونو کې واچول شي، د اوبو موجوداتو ته ډیر زیان اړوي.
نو ټوله دنیا له پلاستیکونه ګټه اخلي، ولې هغوی ته زیان نه رسوي مولوی صاحب؟
ښه خبره دې وکړه. همدا پوښتنه مې له ډاکټر صاحب نه وکړه. هغه وویل چې په نورو هیوادونو کې ډیر پخوا پلاستیکي کڅوړې بندې شوي دي او پر ځای خلک له کاغذي او درخت له خلطو نه ګټه اخلي.
دا به ښه وي چې بیرته هماغه خټینو لوښو نه ګټه واخلو، لکه چې بیرته کولالانه ته احتیاج شولو.
بلکل سمه خبره دې وکړه. او هو، مونږ او تاسو له ښار نه لري یو، دلته د ښار په پرتله پلاستیکونه کم دي، خو کله همدا اوس نه ورته متوجه اوسو ښه خبره ده. دا چې په هر څه کې زموږ کلیوال مخکښ دي، نو ښه خبره ده چې په دې برخه کې هم مونږ او تاسو مخکښ شو. ګورئ کلیوالو، د پلاستیکونو په هکله دا خبرې ما ته هم نوې وې، زه یې په هکله ډېر معلومات نه لرم، خو که ستاسو خوښه وي، کله چې زموږ او ستاسو د کلي فرهنګي مرکز جوړ شو، نو ډاکټر صاحب خالد به راوغواړو او له نږدې نه به په دې هکله راسره خبرې وکړي او ښه به مو پوه کړي. ښه نو دوستانو، نور مو وخت نه نیسم، تاسو به کارونه لرئ، زما خبرې هم دومره وي. کور مو ودان چې حوصله مو وکړه او خبرو ته مې متوجه وی. ما ځکه د ډاکټر صاحب دا خبرې جدي وګڼلې او تر تاسو مې درورسولې چې زموږ او ستاسو صحت او روغتیا پورې مربوطې وي، او دا زما مسؤلیت دی چې تاسو ته خبر کړم. نور مو وخت نه نیسم، بیا به سره ګورو. کور مو ودان بچی مو لوی
واخل کو وګور لمسای به ژاړي چې ولې متر اوسره باندې لون نه دی کې په مور او پلار د اولاد یو حق داده چې ښه نومر باندې کیدی دا سنوم چې ښا او خپل معنا ولري
ریښتیا وایي
جان زما وروره کا ولې ژاړي کلای شه چې تاته یو کلای نومره پیدا کو
موږ او تاسو خو یې په لاسو نومونو یادو راځئ چې یو ښه نومر ته انتخاب کو
دا سمه ده خو چې مور او پلار یې ورته کوم نوم انتخاب کړی دی
نه نه هر نوم چې تاسو ورته خوښ کړی وي زموږ هم خوښ دی چې تاسو یې موږ ته ضرورت نشته شبنم ستا مور او پلار هم در باندې حق لري هغوی ورته کوم نوم نه دی غوره کړی څه دروغ وایم په دې هکله مې ورسره خبرې نه دي کړي خو تاسو چې یاستئ هغوی ته صبر دی
یو نوم ورته خوښ کړئ نو څه ته جنجال جوړوئ دا خو دومره سخت کار نه دی چې تاسو پسې مشورې کوئ
لورې نوم د بنی آدم لپاره ډېر مهم دی باید دا چې یو ښه نوم ورته خوښ کړو داسې نوم چې سبا ورځې پرې وویاړي
هو پلار مې رښتیا وایي نوم باید په ډېر فکر انتخاب شي
وی جان ولې ژاړې هله ورېندارې الک ژاړې
شبنم لورې شیدې ورکه الک چې وږې شوی دی
جان زویا راشه چې شیدې درکم خامه خابه وږی شوی
هله خوږه راشه آفرین ته غلی شه چې موږ درته یو ښکلی او ګلالی نوم خوښ کړو
پلاره مورې زما خو ارمان نوم خوښ دی تاسو پکې څه وایئ
څه ارمان ښه دی والله خو زما بیا لمر خوښ دی دواړه ښایسته نومونه دي
ما خو ورته اتل انتخاب کړی اتل اتل جان
نام خدای ټول نومونه ښایسته دي صدیقی تا کوم نوم نه دی خوښ کړی ورته ته ولې څه نه وایې
نه زه د شبنم او سنگین په تمه یم چې هغوی دواړه پې نوم کیدی
نه ترور جانې تاسو باید خپل انتخاب ووایئ
هو مور جانې کیدای شي ستا نوم تر ټولو ښه وي
ووایه چې بیا زما وار دی
هو مور جانې ووایه
زما خو ریحان خوښ دی
رښتیا وایي ښه نوم دی
ښایسته نوم دی
ریحان دادا د ریحان معنا مې په انټرنیټ کې پیدا کړه ریحان هم دی او ګل نوم دی او هم یو ډول ترکاری ده لکه نانا هغه تم ریحان وایي کېدای شي نورې معناوې هم ولري
آفرین تا خو پاک لسم تحقیق وکړ
ریحان ښکلی نوم دی زما هم ډېر خوښ شو هم اسانه ویل کېږي او هم ښه معنا لري لکه د ریحان ګل به ساتنه کوم
مور جانې رښتیا چې ډېر ښکلی نوم دی
دما خوښ شو زه خود هم د اوس نه ورته ریحان غږ کوم ریحان جان نوم دی مبارک شه
مبارک دی شیخ کلای نوم دی
چې د ټولو خوښ شو نو بیا دې ورته مبارک او بختور شي
آمین
آمین
بس لاس پورته کوو کلای نوم دی خدای دې ورته نیکو مبارک کی
مبارک
دا دې نوم خو انتخاب شو لخیره اوس به د جمعات ملا ته بوزم چې په غوږ کې اذان ورته وکی
نیمش پاک چوک دی تو وہ رگا چھ موبائل میں چھ شو ہا دا دے پیدا میں کا چھ دا و چوک وی چھ
شیر زمان
خدا ہے تے خیر کی تے نیمش پاک چھ شوی دی چھ رت زنگ والے دے ہلو ہلو
السلام علیکم پلار جانا
وعلیکم سلام سنگے خیرت خوبئی والا کا
خیر و خیرات ده او بخ پلار جانا چه پا دینی مشپا که می پازاب کرده مور می تنگه ده خدا
خدای ده او بخ زویا مور ده هم رک روغه ده 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 ویده ده
خدای ده جوڑه تیاره لری از ما سلام برتا کوا
خا خا و علیکم و سلام خیرات خدای ولی ده پا دینی مشپا که زنگو حاله ده والا که
پلار جانا خبر شوم چه بیاده کما کارنامه کرده ده
والله چه تکره جاسوسان خو لاره والا که دا سه زرد خبروی چه مکه و پوکتنه
نه نه دی جاسوسانو خبره نه ده زمانه مدر نشوه ده دی نره هر گوڑ که لغتی و وڑی خبری نه انسان خبریگی
خطره تا دا اوه ها چه ستاز جاسوس سوک ده گوره اه مول خلی نه وطی تا پی وقت خبری
نه نه جاسوس ندر خواهیم حسینه چی وی باهی
نیوام غوارم چی وی پیشنم و کلکم
خب پلار جانا اصل خبری تا براشم خا خبر شوم چې دیقان ته دی پیسې ورکړي چې د دروغ کیسه جوړه کی.
اوه داسې کیسه ده، دا چا درته وویلې؟
دی پسې مگر ته پلار جانا، خو خیر دی دیقان له دې دروغو نه منې که ښه کار نه دی. ته چې حقیقت وي هماغه ووایې، دا ډېره بده خبره ده، خلک به څه وایي؟
ګوره زویه، ته په دې خبرو نه پوهېږې، زما په کارونو کې څه کار لرې؟
پلار جانا، د دې کلي مشر او ملک یې، دا ډول دسیسې له تا سره نه ښایي. په خدای چې شرم دی، راځه له دې دروغو نه تېر شه.
بس دی بس دی، لکه پلار نصیحتونه دې راته شروع کړي دي. بند کړه ټلیفون دې، هر څه په دې خبرو سره ماته نصیحتونکی بند کړه.
تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکي د پلاستیکونو پر وړاندې څومره حساس دي. دوی ټول یو لاس شول او له خپل کلي نه یې د پلاستیکونو د راټولولو هڅې پیل کړې. له تاسو درنو څخه هم زما غوښتنه دا ده چې د امکان تر حده له پلاستیک او پلاستیکي لوښو څخه کمه ګټه واخلئ. غوره به دا وي چې د پلاستیکي کڅوړو پر ځای له کورنیو او د رغل کڅوړو نه کار واخلئ چې په کورونو کې په آسانه او ارزانه توګه جوړېدای شي. خانو، ستاسو په اند څنګه کولی شو چې د پلاستیک استعمال راکم کړو سو موږ او چاپیریال ته یې زیان ونه رسیږي؟ تاسو کولی شئ چې د هیلو وړانګې د ډرامې په فیسبوک پاڼه کې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. غوره نظرونو ته جایزه هم ورکول کیږي. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګرې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوویشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره. د ازادي میلمه د ازادي میلمه پروگرام ته هر کله. په دې پروگرام کې نن له فیصل نووبي سره خبرې کوو چې له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي او د ورځنیو بوختیاو ترڅنګ په مدني فعالیتونو بوخت دی. د افغانستان لپاره په لاریونونو او بیلابیلو پروګرامونو کې برخه اخلي او په ټولنیزو شبکو کې د افغان وګړو د ملاتړ لپاره بحثونه کوي. د ازادي میلمه پروگرام کې هر وخت له فعالو کسانو سره خبرې کوو چې خپلې تجربې د سترګو لیدلې حال او نظریات له نورو سره شریکوي. فیصل نووبي پروگرام ته شرغ لاس د بحث پایل به په دې پوښتنه وکړم چې په افغانستان کې دننه او بهر ولې نن سبا په افغان ځوانانو کې یو ډول مایوسي خپره ده؟
ډیره مننه. سلامونه تاسو ته قدرمن صالح صاحب او تاسو اوریدونکو لیدونکو ته. قدرمن صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو بهتره پوهیږئ چې یو هیواد وګړي د هیواد نه مهاجر شي، مسافر شي یا جلاوطن شي، نو دا طبیعي خبره ده. د جلاوطنۍ په خپله یو مایوسیت راولي، او جلاوطنۍ سبب د دې کیږي چې د مایوسۍ احساس وشي، او دا یو طبیعي حالت ده. زه فکر کوم
نه پخوا خو داسې وینا کېدله چې که نور خلک مایوسه کېږي خو په ځوانانو کې مایوسي په کار نه ده، یا له ځوانانو سره مایوسي نهیلي خوند نه کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا ځوانان چې په ټولنیزو شبکو کې په بحثونو کې یا په مرکو کې یو ډول مایوسي څرګندوي، دا د دوی حق دی که فکر کوي چې د دوی ذهنیت د دې حالاتو ته په پام کې نیولو سره بدل شوی؟
بالکل طبیعي خبره ده چې ځوانان باید د هر نوع مایوسه نه شي، او د مایوسۍ په مقابل کې دوی هغه خپل جهد و جهاد وکړي او هغه خپل تلاش ولري. دا د یو ځوان هغه اصل اصول دي. خو خبره په دې کې ده، لکه څنګه مې چول چې دا اوس د مجبورۍ کچه ده، او د وطن نه جلا وطن شوي دي، او د جلا وطنۍ کې دغه احساس وغواړي که ونه غواړي راځي، ځکه چې په نورو فرهنګو کې نورو کلتورو کې چې تر څو دوی مدغمه کیږي دوی بله چاره نه لري، سبب دمدی کیږي چې ناهیله شي. او دغه کم خبره چې تاسو وکړه هغه هغه وخت کې صد کوي چې دوی د خپل په وطن کې اوسي او خپل د اهدافو لپاره کار وکړي. دلته چې اهداف د لاس نه وځي نو تر څو پورې چې دوی بېرته سایقل کیږي دلته منسجم کیږي، دا د خپل هغه نیګټیو سایټ چې ورته ویل کیږي یا مثلا هغه منفي حالت، دا به طبیعي خبره ده چې هم ټولنه به احساسوي هم خلک به احساسوي چې هغه په سوشل میډیا کې نن سبا موږ تاسو کو.
نوبي صاحب، تاسو په افغانستان کې په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی، اوس چې له افغانستانه د باندې ژوند کوي، په افغانستان کې د نن ورځوانو سره په تماس کې یاست، هغوی څه وایي چې څه د لاسه ورکړي دي او څه غواړي چې ترلاسه کړي؟
د ځوانانو هیلې د شروع نه تر اوسه پورې همغه د یو آزاد یو وسا افغانستان ده، او هغه ځوانان چې په یو رڼا او په روښانه حالت فضا کې ژوند یې کله خپل تحصیلات ترسره کړي دي، هغه ځوان هیڅکله د ترکمۍ او تیاره نه مني، مګر هم د وطن د حالاتو سره دوی چې اوس فعلا سازش کوي او هغه خپل لاس و پنجې نرمي، دا هم د ځوانانو یو ستر استعداد ده چې هغه د دوی زغم سبب د دې کیږي چې دا کارو ته کولی شي. د ځوانان باوجود چې څنګه مې یادوري وکړه چې دوی هغه تلاش او کوشش هم دا ده چې په یو رڼا فضا کې دوی ژوند کړی ده او هغه رڼا فضا د تل او د همیشه لپاره غواړي، مګر هم اوس چې دغه د نړیو هغه حرکتونه سبب د دې شوي دي چې هغه ځوانان هم د خپل هغه لار او مسیر په سادګۍ شکل سره نشي تعقیبوله، او دا یو مدت وخت غواړي چې تر څو هغه تور تیارې ورکې شي چې بیا وشي کولی د خپل هغه لار او مسیر ترتیب کړي، او دا د تورو تیارو ورکېدل په هیله باید د نورو په تمه کېننی، خپل ځوانان باید لاس په کار شي چې وشي کولی د خپل د درد لپاره په خپله یو نسخه ترتیب کړي. زه مطمئن یم چې هغه نسخه بیا به ډېره مفیده هم وي.
نوبي صاحب، په افغانستان کې په هرو څو لسیزو کې یو بدلون راځي چې نظامونه حکومتونه بدلیږي، ولې د هر حکومت له بدلون سره ولې تر ډیره د ځوانانو ژوند اغیزمن کیږي یا ولې دوی په نشه کیږي؟
زه فکر کوم دا یو طبیعي حالت ده چې کله نظامونه راځي یا نظامونه نسکور کیږي، ځوان قشر همیشه په راس کې وي، همدا د ځوانانو سبب وي چې هغه نظامونه هغه حکومتونه، ځکه چې یو ستره نیرو یا ستره انرژي د یو نظام ځوان قشر وي. بیا دلته طبیعي خبره ده چې کله نظامونه نسکور کیږي ځوان قشر هم صدمه ویني، نو د ځوانانو همغه چې بعضې وخت کله کله اصطلاح شوې ده چې دا مسؤلیت په د ځوانانو په ولیده، مګر هم زه په دې فکر کې یم چې هم مسؤلیت د ځوانانو په ولیده هم قرباني ځوانان دي، او دغه شاید موږ تاسو عملا په افغانستان کې وینو.
او که یو حکومت د ځوانانو زړونه ترلاسه نه کړي فکر کوي چې دوام کوي؟
نو دا خو تاریخ معلومه کړي واضح وایدا دي هر څه ټول ته، چې هر حکومت څه د ځوان قشر سره څه د ټولنې هغه زوړ کوچنی خزینه نارینه دو سره که په ارتباط کې وي او دوی سره واټن لري، نو طبیعي خبره ده چې هغه د واټنونو سبب هم دا شوی ده چې نظامونه له بای نه تللي د بقای نه ده پیدا کړي. نو زه فکر کوم چې بهترینه لاره همغه به وي چې د ځوانانو سره بالخصوص چې هغه د یو ټولنې سره انرژي ده، او د هغه انرژي سره واټن پیدا کول طبیعي خبره ده چې هغه حکومت نظام بې انرژي کیږي، چې بې انرژي شونه له بای نه ځي.
نوابي صاحب، تاسو په اروپا کې له دې بوخت ژوند سره خپل مدني فعالیتونه کوي، دغه فعالیتونه څنګه تنظیموي د کار او د روزګار او د ورځنی ژوند ترڅنګ؟
نو اکثریت هیوادپال ځوانان خو په دې فکر کې دي چې د دې ترڅنګ چې د هیواد نه جلا وطن دي او خپل کار او روزګار ته به ځان رسیدګي وکړي، او په عین زمان کې د انټیګریشن چې دلته مدغم شي د دې کلتور او د فرهنګ ترڅنګ، مګر همدا رقم چې دا د خپل هغه وظیفه بولي د وطن پالنې په قبال کې هغه مدني حرکتو په قبال کې هم دوی ځان ته دا خپل مسؤلیت او دین بولي چې حداقل د خپل د وطن لپاره مصدر د خدمت شي، لکه څنګه چې وایي چې د وطن او بدانه خرم خدمت به ضرور کوم. نو طبیعي خبره ده چې دوی د خدمت لپاره هم دا ځان ته کار بولي، او دا هم د دغه نورو کارو چې ضرورتونه دي په دې ټولنه کې، طبیعي خبره چې خپل مدني حرکتونه هم منسجم کړي او لکه وظیفه غونې مخکې وړي. زه په دې فکر کې یم چې په افغانستان کې
بدبختانه چې چیرته مدنیت نه وي هلته مدني فعال بیا ارزښت او مفهوم نه لري، مګر په د هیواد نه بهار بیا نسبتا مدني فعالان هم د خپل رسا غږ لري او په عین زمان کې هیوادپاله او با احساس افغانان هیڅکله دې ته تکیه نه ده کړې چې بس نو جلا وطن شو وطن مو هیر شو. لا نورم انرژي او حرکتونه زیات دي او په عین زمان کې د خپل هغه هسې روزانه کوي چې څنګه وشي کولی بالاخره د دغه جلا وطنۍ نه نجات پیدا کړي او په عین زمان کې چې دغلته راغلی دی او موقت حالت لپاره ځان منسجمه کړي او بهتره هغه خپل اصلي ټاټوبی ته چې ګران افغانستان ته هم مزدر د خدمت شي، هم احساس د مسؤلیت وکړي او په عین زمان کې د دې اروپا او یا د امریکا او یا د هیواد نه بهر افغانان چې دي دلته هم روزانه ژوند او د دې ژوند سره هم د خپل هغه سازش او روزګار مخکې ویسي چې به سبب د دې شي چې هم د دې چې ځان منسجمه کړي هم د دغه روزګار او د دې عصري هیوادونه ګټه پورته کول او د دې ګټه کریډیټ چې بلاخره ورته وي هغه رقریزي چې ورته وي هغه ثمر چې وي هغه ثمر بلاخره خپل ګران افغانستان ته انتقال کړي.
نو به سب تاسو د همدغه اروپایي هیوادونو په زړونو کې په بیلابیلو لاریونونو او پروګرامونو کې برخه اخلي، هلته څه غواړي چې د نړۍ تر غوږونو پورې ورسوي؟ تاسو په دغو پروګرامونو په دغو لاریونونو کې څه وایاست؟
زمونږ اصلي هدف خو همدا وي چې د هغه اکثریت خاموش افغانانو غږ په واضح الفاظو باندې نړیوالو ته ورسوو چې د افغانانو غوښتنې څه دي. باوجود چې افغانان هیوادوال یا نړیوال په ډیرو مسایلو پوهیږي، ځکه چې د افغانستان لوبې هم نړیوالې لوبې دي او دوی پکې بهتره پوهیږي او دوی پکې بهتره دخیل دي، خو بیا هم موږ منحیث یو ژوندی بشر چې په دې مسایلو پوهیږو هغه د اکثریت خاموش غږ همدا رسوو چې په افغانستان کې فقر ده، په افغانستان کې دغسې وضعیت چې راغلی دا د افغانانو خپل حرکتونه نه دي، دا حرکتونه هم د نړیوالو دي او نړیوال دې ته متوجه کوو چې دلته آګاه هوښیار او پوه نسل وجود لري او د دې لوبو تر شا هم ښه پوهیږي او د دې لوبې هغه افرادو کړۍ هم پیژني. نو هغه افرادو کړۍ ته دا اشاره کول دي چې که د بشري له لحاظ نه وای موږ هم مستحق یو، که د انساني له لحاظ نه وای هم مستحق یو، که د سیاسي و د یو هیواد په سطح د یو وګړو په سطح باندې هم موږ مستحق یو چې د خپل هغه حق او حقوق ترلاسه کړو. نو تر دغه حده پورې د اکثریتو ټولنو یا د اکثریتو مظاهرو یا د اکثریتو تجمعګانو هغه اکثریت غوښتنې همدا وي چې د واقعي د اکثریت خاموش د یو رسا غږ په صفت باندې د دوی هغه ممثل اوسیږي او د دوی د غږ تمثیل سبب د همدې افغانانو ده چې دلته کولی شي نسبتا همدغه نړیوالو ته هم نږدې دي، په پارلمانونو کې، په نړیوال سازمان کې، په مختلفو ارګانو کې دوی په ډیر ساده شکل سره کولی شي د خپل دغه مسؤلیت او دین ادا کړي. او زه چې وینم اکثریت په احساس افغانان هم دې ته جوګه دي او چمتو دي چې دا حرکتونه په ډیر ښه شکل سره مخکې وړي.
او کله چې دغه نړیوالې ادارې دا ډول حرکتونه لاریونونه پروګرامونه ګوري، فکر کوي چې پر هغوی باندې تاثیر کوي دغه سي هڅې؟
نو څنګه چې هغه فیلسوف هم ویل دی وي یو حق خبره کته رادیم نو د خپل اثر لري. طبیعي خبره ده چې دوی باوجود چې دا خبرې اوري کته ورته غوږم نه نیسي نو دا د خپل اثر لري. طبیعي خبره ده، دا نه ده چې دا انسانان دا کم کړنې چې شوي دي په دې ټولو سره هم نظر او موافقه دي. په دوی کې هم کړۍ غړي ډډې ټپل شته دي چې بشري حرکتو ته انسانیت ته هغه د افغانستان کې چې څه فقر او هغه وضعیت روان ده د هغې وضعیت په طرفدارۍ کې نه دي، د خپل غږ لري. مګر هم همغه خبره یې موږ تاسو چې یو ډېر کوچنی متل ده او ما ډېر د مفهوم نه ډک ده چې وایي ماشوم وژاړي چې مور ورته شیدې ورکي. نو تر څو چې ته د خپل غږ ونه باسې او خپل حق ونه غواړې په هیڅ دنیا کې څوک ستا حق ستا په لاس کې نه درکوي چې دا ستا مسلم حق ده.
نوبي صاحب، نو دا هر څه څنګه تنظیموي؟ ځکه چې په دې غربي ټولنه کې خو ژوند هم ډیر بوخت وي، مجبور یست کار وکړي، د دې تر څنګ نور مصرفیتونه هم وي، کورنۍ کارونه، نو د دې تر څنګ دغه نور پروګرامونه څنګه تنظیموي؟
د اروپایي وادونه روابط ډیر سره نږدې دي، یعنی هغه سرحدات د دوی دومره تړلې نه دي چې یو بل سره ارتباطات ونه لرو تګ راتګ ونه شي. په عین زمان کې د سوشل میډیا پلیټفارم موږ لپاره ډیر یو ښه فرصت ده چې د دې فرصت نه ډیره ښه استفاده کولای شو، چې کولای شو ډیر تر زره خپل هغه مختلف پلیټفارمونه چې دي د هغې پلیټفارمو له طریق نه کانفرنسونه ترتیبو، بیا د کانفرنسو د ترتیبولو تر څنګه چې دا مینجمنټ کېږي، د مینجمنټ بیا اصل ډګر ته راځو. زه فکر کوم ستر د علت او دغه ستره لاسرسي چې باوجود دونه مصروفیتونه دي او ټایمونه به ماته مختلفه وي د اکثریت هیوادو، نو دغه ستر کومک یا ستر لاسته راوړنه د دغه فساد نه چې موږ استفاده کوو هغه دغه سوشل میډیا ده، او د سوشل میډیا په پلیټفارمو کې موږ کولای شو چې دا هر څه په ډیر ښه شکل سره مینجمنټ کو. د مینجمنټ نه بعد بیا هغه لکه څنګه مې چې مخکې ویل چې سرحدات سره آزاد دي، که فرانسه ده، که جرمني ده، که آلمان ده، که ایتالیا ده، د ټول اتحاد د اروپا اتحادیه له یو بل سره ارتباطات ډیر ده، او دومره عموماً کې لوی هم نه ده، په 2 ساعتو 3 ساعتو کې د یو هیواد نه بل هیواد یا د یو مرکز نه بل مرکز ته والته هغه تجمع په ډیر ښه شکل سره منسجم کیږي.
تاسو څو ورې د اکثریت خاموش یادونه وکړه، څه موده مخکې تاسو خپل یو بنر خپور کړی و، خپل لکه سره مو متن لیکلی و چې په افغانستان کې ژوند دغسې دی، تاسو پر خپل خوله پلاستر لګولی و، ولې مو داسې یو شعار او بنر خپور کړی؟
دا خو موږ او تاسو کوو کوونه وایو، دا حقیقت کتمان کولای نه شو چې په افغانستان کې هغه حقایق چې ته باید بیان کړې بدبختانه هغه حقایق ته نشي بیانولی، باید په هر وخت کې د هر نظام په ګټه دې که خبره وکړه هغه خبره ډیره رساوي، او که د نظام مو باندې د نقد وکړه بیا خوله تړل کیږي. نو هغه هدف هم دا و چې اوس فعلا خو موږ او تاسو بهتره وینو چې د افغانانو اکثریت خاموش چې ورته وایم، هغه اکثریت خاموش خوال خو غږ نه درلوده، بیا هغه کوم کسان چې د هغوی غږ تمثیل کیږي هغه زر تر زره نابوده کیږي، او هغه زر تر زره دوی کوشش کوي چې خوله ورته وتړي، که په هر شکل سره وي. موږ او تاسو شاهدان استو چې په یو فیسبوکی پوسټ باندې خلک ربړول شوي دي، خلک وژل شوي دي، په میډیا کې چې راغلي دي ظاهر شوي دي، د خپل یو خبره کړې ده، کورنۍ تهدید شوې ده، فامیلونه تهدید شوي دي، د خپل خپلوان ورته تهدید کړي دي، چې تر دې حده پورې په غرب او په اروپا او امریکا کې هم چې هغه ځوانان چې د خپل هغه حقایق بیانوي، او دا د دوی مسلم حق ده، او دا هیواد ده، دا باید وشي، او د یو ډیموکراتیکه فضا کې نقد یو اصل ده، او اصل نقد سبب د دې تخریب نه ده، سبب د دې کیږي چې ته لا کولی شې رشد وکړې په ډیره عصري نړیو کې، که اروپا ده، که امریکا ده، که استرالیا ده، که نیوزیلند ده.
تاسې دغه موارد هم له نړیوالو ادارو سره شریک کړي دي، دغه چې د یوه فیسبوک د پوسټ په خاطر هم ځینې کسان ځورول سوي دي، یا خپل خپلوانو ته ګواښونه سوي دي، دغه موارد تر نړیوالو ادارو تاسو رسولي یا غواړي ورسوي؟
نړیوال دا مسائل ساري، حتی نړیوالو سره چې په ارتباط کې دي، نړیوالو سره چې تاسو فعالین چې اته عکسونه اخلي، هغوی دغه عکسو کامنټونه او دغه عکسو عکسالعملونه اته ګوري، نو په دې باندې په ډیر واضح شکل سره پوهیږي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ مفهوم اصلا کاملا خاموشه شوی ده. نو که خاموشه نه وای، خو موږ تاسو وینو چې حتی ډیر اسناد وجود لري چې کم کسانو غږ وېسلی ده، بیا د هغوی نتیجه او سرنوشت تر دې چې پورې رسېدلی چې هلته ربړول شوي دي، بندیان شوي دي، او هغه خوشبخته انسان به دا وي چې د هغه زندانو او د هغه وضعیت نه راوتلی دي، مګر همهغې کې دومره یو حراس وجود لري چې حتی تر اوسه پورې نشي کولی د خپل هغه رسا غږ دوباره منسجمه کړي. دا نړیوال هم پیږي، هم خبر دی، او هم منګه د خپل هغه داینه دا کړه چې دا خبره تر دوی غوغه پورې ورسو. زه فکر کوم چې یو واضح مسله ده، او دا واضح مسله که بیا تکرار کیږي هغه یو تکرار آسان ده.
بلې، په افغانستان کې تقریبا په تیرو 2 لسیزو کې خلکو د بیان ازادي درلوده، تقریبا آزاد مطبوعات درلودل چې په ټوله سیمه کې ساری نه درلود، نو یو دم چې داسې یوه چوپتیا راځي یا داسې محدودیتونه لګول کیږي، دا هغو ځوانانو ته چې په دې 13 کلونو کې په افغانستان کې له دغو اسانتیاو استفاده کړې ده، څومره یو مایوسونکی حالت دی؟
تاسو بهتره پوهیږئ چې د ځوانانو مایوسي ما مخکې وویل چې دا ته په هغه سیرو کې حتی لیدای شي، یو د یو ځوان په سیره کې تاسو کولی شئ منظم یو کتاب ولیکئ چې څه وضعیت کې دي. نن سبا تاسو کولی شئ په افغانستان کې دا په ډیر ښه شکل سره ووینئ چې یو ځوان کم لباس چې په شل 2 لسیزو کې درلوده، هغه لباس بیا دوباره تکرار نه غوندي، هغه لباس په الماری کې ده، هغه کالای او هغه فیشن چې یو ځوان مثلا بیخي او طبیعي حالت د هغه بایتو کې هغه اوس وجود نه لري. هغه موچی چې په هیڅ سیاسي ډګر او په دې مسایلو کې خبر نه دی، یو دیو اجتماع یو عادي غړی او اتنا کاریګر ده. هغه هم پوهیږي چې هغې وخت کې څه رقم کار او روزګار او نن څه وضعیت ده. هغه ټیکسیران چې په تیرو شور لسیزو کې هغې 100 روپۍ نفقه د خپل کور ته راوړی شو او اوس یې نه راوړي، دا وضعیت هغوی احساسوي. ما یو کامنټ لوستلی ده، هغه کامنټ ما لپاره ډېر یو مفهوم ده. هغه کامنټ کې یو چا زما دوست لیکلی وو په فیسبوک کې چې قرغې ته راغلمه او قرغې کې خاموشه خاموشي ده. بل چا کامنټ یې لاندې کړی او لیکلی ول چې رابندان آرزوی مستک. نو یو ښار کې چې جمعیت اوسیږي، وګړي اوسیږي، نفوس وي، طبیعي خبره ده چې هغه رابندان به وي، کیفیت به وي، په هغې کې به هغه منفي کړنې به وي. دا په ټوله دنیا کې چې انسانان په حرکت کې وي، نو د هر رقم مشتبهاتو د هر کړنو سره سر لري. مګر اوس یو نوه حرکت وجود نه لري او په عین زمان کې خاموشه خاموشي ده، لکه هدیره، او امنیت هم داسې ده لکه یو قبرستان کې چې ته امنیت لري. نو د دغه فضا په موجودیت کې نو دا طبیعي خبره ده چې ځوانان هر څه محسوسوي، با وجود چې که احساسه یې نه چې دلیل څه ده. لکه مخکې مې چې ویل چې یو ټیکسیران یا هغه ځوان چې هغه خپل لباس ته ګوري، هغه کړنو ته ګوري، وظایفو ته ګوري، دې مثلا په ډېر شوق و ذوق سره به وظیفې ته چې ته نیکتایو دریشي به یې اغوسته، خو اوس خو هغه نیکتایو دریشي که ماته په زور یم واغوندي، زه هغه نیکتایو دریشي ته چمتو نه یم، ځکه چې هغه فضا موجوده نه ده. فضا موجوده نه ده چې هغه ځوانان مایوس دي، او دغه مایوسی سبب د دې کېدای شي چې د نیابتي جنګو قربانی شي، او د نیابتي جنګو قربانی چې کله شول بیا حاکم نظامونه هر نوع سیستمونه چې هلته وجود ولري د هغوی د نسکورېدلو لپاره بیا بېرته همدغه انرژي سبب کېږي.
نووي صاحب، تاسو په اروپا کې خپل ژوند څنګه تنظیم کړ؟ د افغانستان تر وتلو وروسته خو تاسو هر څه له صفر نه شروع کړل. په دې تیرو 2 کلونو کې څومره دغه مزل سخت و ستاسو لپاره؟
یو ماته نه، لکه نور اکثریت افغانان ته همدا رقم ستونزمن زه، ځکه چې کلتور، فرهنګ، مذهب، دین هر څه توپیر لري له افغانستان سره، او هغه موږ په بله ټولنه کې تربیه شوي وو، دلته بله ټولنه ده. نو بیا طبیعي خبره ده چې دلته یو شی چې ډیر زر اول خو د دوی دغه ژبې سره او د ژبې تر څنګه د دوی قانون سبب د دې کېږي چې ته کولی شې قانون مراعات کې او دلته په ډیر منظم شکل سره د خپل ژوند ترتیب کې. باوجود چې د دې مسایلو کې ستونزمنځ ده، افغانان د ډیر پخوانم په د اروپا کې چې څنګه جلا وطن ول، داسې یو منسجم فرهنګي کلتوري ټولنې نه لري چې هغه فرهنګي او کلتوري ټولنې سبب د دې شي چې دغه نوي ځوانان چې راځي د خپل هغه کمې ستونزې لري، هغه ستونزې د هغه مراکزو سره شریک کړي، او هغه مراکز د دوی لپاره لکه نورو نړیوالو ډایسپورا چې دغه مشکلات حلی. دغه شی بدبختانه لا تر څو په هغه کچه نه ده چې د ځوانانو هغه ستونزې یا د افغانانو اکثریت ستونزې حل کړي. نو موږ هم یګانه لاره همدا وه چې زر تر زره د دې ټولنې سره مدغمه شي، هغه د دوی دغه ژبه چې کله د ژبه زده که څنګه چې وایي چې ژبه اساس د ژوند ده، نو دغه ژوند تر څنګه سړی بیا کولی شي چې قانون باندې خپل سر خلاص کړي، او د قانون په رڼا کې چې هر نوع حرکت کوي. زه مطمئن یم چې هغه که په اروپا کې وي، که په افغانستان کې وي، که په امریکا کې وي، د قانون په رڼا کې حرکت کول هغه سبب د دې کېږي چې ته هغه د همغه هیواد ټولنه کې یا په همغه اجتماع کې ته کولی شي د خپل هغه ژوند په ډیر ښه شکل سره مدیریت کړي.
بلې، په اکثر اروپایي هیوادونو کې تر دې مخکې هم د افغانانو ځینې ټولنې وې چې په دې برخې کې یا حداقل سلا مشورې نورو نوو کسانو ته ورکولې. دغه ټولنې له نوو ټولنو سره چې په دې وروستیو کې په تیرو 2 کلونو کې ایجاد شوي دي، یعنی په خپلو کې همغږي سره لري؟
ټولنې خو د ډېرې پخوانم وې په افغانستان کې، او د خپل هغه معاصریت هم درلود، مګر هغې وخت کې د افغانانو هغه میزان په دې حد کټ زیات نه ول، ډېر افغانان جلا وطن شوي نه ول. اوس په هغه ټولنو باندې هم یو بوج ایجاد شوی دی چې د دې زیاتو اکثریتو مهاجرینو هغه ظرفیت او توانایی اته نه لري. نو طبیعي خبره چې دا نوي حرکتونه ایجاد شوي چې دلته په خپل راغلي دي، په هر هیواد کې 2-3 ټولنې شوي دي، بیا دا 2-3 ټولنې هم د فرهنګي له لحاظ نه چې هغه پخوانی دي او دا اوسنی دي، د دوی هم تفاوتونه لري دیدګاه دغه نظریات دي با وجود چې زه دې ته ډېر احترام لرم ځکه چې دغه دیموکراتیک فضا همدا ده چې هر سړی د خپل فکري استقلالیت لري او هر سړی کولی شي د خپل یو مسیر تعین کړي خو مګر په یو شي باندې به چې دوی په توافق سره ورسیږي چې هغه ملي ارزښتو ته او هغه ملي حرکتو ته او بالاخره یو منسجمه حالت ته با وجود چې په مختلفو افکارو به مګر هم هغې مسیر ته چې تکله راز راستنه کیږي یا راځي نو هلته باید په طبیعي شکل ده چې د خپل هغه دریز او مفکوره باید یو کې او په عین زمان کې هغه شخصي علایق یا سلیقې به تر شا پرېږدي د ولس د غوښتنې په اساس او د ملت د غوښتنو په اساس او د ملي ارزښتو په اساس باندې به دې ډګر ته چمتو کیږي.
نوبي صاحب په دې وروستیو کې چې دغه سوشل میډیا سړی ګوري یا ټولنیزې شبکې ځوانان پر بیلابیلو ډلو ټپلو سره ویشل سوي دي. دوی ترمنځ فکري اختلافات بیخي اوج ته رسیدلي دي. یو کس راځي چې د هیواد د نوم سره مشکل لري، بل د قوم سره مشکل لري، بل هویت مسله راپورته کوي. دغه ولې داسې یو دم دغه مسایل راپورته سول؟
بیا هم زه په دې نتیجه یم چې دا وضعیت چې څنګه مې لکه مخکې چې ویل چې نظامونه نسکور کیږي، جلاوطني او جلاوطني کې دغه منفي حالتونه دي، د مکسیک دا او د ویتنام د جنگ پاکله باندې یو کتاب لیکل شوی ده، طبي خبره ده چې تاسو به هم تیاګا لری مطالعه بل راغوي چې کم حکومتونه چې ړنګیږي یا نظامونه لبای نزی او د جګړې نه وروسته نسلونه بې اعتماده کیږي، پکې مختلف حرکتونه راځي، مختلفه تفرقه. نو د دغه دومره استخباراتي حرکتو، د دومره استخباراتي جنگونو، د نیابتو جنگونو اثر خو طبیعي خبره ده چې دا مره منفیات به ویني، مګر دا زه یو طبیعي حالت بولم او دا ډیر کم وخت لپاره وي او دا ډیر اقلیت انسانان دي چې دا نشي کولی چې یا هویت دومره یو ضعیفه ذلیله هویت وي چې دا هویت تر د باینه ویسي، او یا په عین زمان کې دا کم حرکتونه چې دي د دوی د حرکتونه سبب د دې شي چې واقعا هغه کم کسان چې دا یې حراس او خوف لري او هغه خوف په حقیقت تبدیل شي. نه، دا مسؤلیت نه لري، کار نه لري، یو تعداد دي چې هغه یو صحیح مسیر ته سوق شو نه دي شوي چې بیرته د افغانستان کې لږ زرې وضعیت بهتره شي، سیستم جوړ شي. زه فکر کوم د هغه قشر یا هغه اکثریت افراد دي چې بل مسؤلیت او بل مصروفیت نه لري، او دغه پراګندي سبب دم دي شانو کیږي چې دغه مسایل ته بلمنه وي. او دلته طبیعي خبره ده چې تر شا به اوس هم هغه استخباراتي کړیګانې، هغه نیابتي ډلې ټپلې، هغه به د خپل کار کوي. خو زه د ستاسو د دې خپرونې له طریق نه دا ډاډ ټولو ځوانانو ته ورکوم چې د افغانستان نوم، هویت، تاریخ دومره کوچنی، دومره مزبزب حالت کې نه ده چې یو دوه درې کسان راشي او هغه دا هویت او دا تاریخ زر تر زره لبای نویسي. که دا دومره ضعیفه او دومره مزبزب حالت کې ده، نو زه د خپل په نوبت باندې همدانن نه ورته تیریمه. خو زه باورمند یم چې نه دوی کې دا استعداد او دا توانایي شته، او نه دا هویت او دا تاریخ او دا نوم او دا نشان دومره ضعیفه ده چې دا دوه درې اشخاص راشي او هغه سوق شو کې او غلبای نویسي.
تاسو د 15 میلیونه افغانانو یادونه وکړه، په دوی کې اکثریت ځوانان دي، او مخکې مو یادونه وکړه چې دوی یو ډول مایوسۍ سره مخامخ دي. په پای کې دوی ته څه ویل غواړي چې په مایوسۍ کې پاتې سي، که فکر کوي چې دوی هم د یو روښانه سببون په مخ کې لري؟
لکه څنګه مې چل د یو ځوان هغه حاصل او د ځوانانو هغه انرژي یا هغه جوهر یا جسارت پم دی کې ده چې د هر نو ناامیدۍ په قبال کې باید دوی هغه جهد و جهاد وکړي او تلاش وکړي او د خپل هغه سرګل هغه خپل مبارزه باید جاری وساتي. نو د ځوانانو هغه اصلي هدف هم دا وي چې د ناامیدۍ حالت نه براوزي. زه باورمند یم چې هغه بعضې ځوانان چې ناامیده دي، هغه لکه څنګه مې ویل چې هغه یو طبیعي حالت ده چې پرې راغلی، او هغه طبیعي حالت به له پای نه ځي. او د ځوانانو هلې ځلې امداد چې د ناامیدۍ نه راوزي او د یو روښانه فضا کې لکه څنګه چې ژوند یې کړی او روښانه فضا مخکې له مخکې نه ویني، او همغه فضا ته به ځان راسي، او په دې روښانه فضا کې یا په روښانه آباد او وسا او یو آزاد افغانستان په لیدو د هر ځوان هیله او ارزو ده. او زه فکر کوم یو هیله او ارزو به د دوی دا نه وي چې په امیدوارۍ سره به مخکې ځي، په دې فکر یم زه اکثریت ځوانانو سره چې د ډیرو نږدې روابطو سره هر ځوان په همدې فکر کې ده چې څه وخت کولی شي چې د خپل د وطن لپاره مزدر د خدمت شي.
ځوان او مدني فعال فیصل نوبی مننه چې د ازادي میلمه په پروګرام کې مور سره برخه واخیسته.
مننه ستاسو نه. ښه شیبه او ښه چاره. کور مو ودان.
ازادي رادیو .com